السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه د موسیقۍ د پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې د 2020 کال اګست میاشتې تر 13 سپتمبر میاشتې پورې ګڼ افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. توماس نیکلاسن پرون د اروپایي پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې.
Between August 2021 and September.
The 2020 میلادی کال لا اگست ته د 2020 میلادی کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 1,300,000 افغانان گاونډو یو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د دې جملې 1,000,000 ایران ته رسیدلی او 2,500,000 نورې پاکستان ته. احتمال داره چې ګڼ کډوال به راجستر شوي نه وي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته ګڼو افغانانو پر خطرناکو لارو مهاجرت تملا وتړله. د جرمني یوې محکمې پرون د پاوځ د هغه سرتیري محاکمه پیل کړه چې پر یوې پخوانۍ ښځینه سرتیري په جنسي تیری تورن دی. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې پیښه 2 کاله مخکې د افغانستان د بلخ ولایت په مارمول کمپ کې د جرمني د پوځي ماموریت پر مهال شوې وه. تورن 26 کلن سرتیري د بایرن ایالت محکمې ته وویل چې د پر هغې ښځینه سرتیري کوم فشار نه و راوستی، بلکې هغه موافقه وه. خو په صورت داوا کې ویل شوی چې تورن خپل قرباني د وسلې په زور مجبوره کړې وه. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د 2020 کال په جون میاشت کې پای ته ورسید. ټاکل شوی چې محکمه به د نومبر په نیمایي کې د دې قضیه په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د 2020 کال په جون میاشت کې پای ته ورسیده. د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې افغانستان او نیوزیلند نن د کابل پر وخت د غرمې په 12:30 بجې لوبه کوي. پرون د دې مسابقو په لړ کې استرالیا سریلانکا ته ماتې ورکړه. سریلانکا په ټاکلو شلو اوورونو کې 155 منډې جوړې کړې او 6 لوبغاړي وسوځېدل، خو استرالیا په 12 اوور کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره دې هدف ته ورسېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تاکتیکی اټومي وسلو د کارولو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا به د روسیې خورا لویه تیروتنه وي. امریکا دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلې کارولو ته د تیاری په حال کې دی. اوکراین د مسکو دا ادعا رد کړې ده. او د ایران قضاوی چې پر بندیوان فرانسوي جوړې د تورونو د قضیه په اړوند یو شمیر نور کسان هم توقیف شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي غواړي د دې قضیه په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړي. د ایران د قضاویان مسعود ستایشی پرون خبریالانو ته وویل د نویو کسانو توقیف د دې قضیه په اړه مهم اطلاعات روښانه کړي دي. د فرانسې د ښوونکو د ټولنې چارواکی سیسلی کولر او ملګری ژاک پاریس په تیره می میاشت کې ایران ته په رخصتۍ تللي وو چې د کارګرانو د ټولنې د اعتراضونو د پارولو په تور ونیول شول. دوی په جاسوسۍ او د ایران د ملت امنیت په ګواښلو تورن شول. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د ګاونډیانو په ګډون ګڼ هیوادونه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. توماس نیکلاسن پرون اروپایي پارلمان ته په وینا کې وویل چې د افغانستان د ثبات لپاره ټول شموله حکومت او د بشري حقونو درناوی ډېر اهمیت لري. بلخوا د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال مشر هیدر بار طالبان تورن کړي چې پر ښځو او نجونو فشارونو ته دوام ورکوي. په دې راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وایي د سیمې په ګډون ګڼ هیوادونه په دې نظر دي چې په افغانستان کې لا هم ټول ګډون حکومت نه دی جوړ شوی. توماس نیکلسن پرون سه شنبه د اروپایي پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په غونډه کې وویل د سیمې او ځینې نور هیوادونه په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت غوښتونکي دي.
The call for an inclusive government دوی د ټولګډونو حکومت غوښتن کړي. دا هغه ځنګړنه ده چې سیمه او د سیمې هیوادونه په اصول کې ملاتړ کوي. موږ وینو چې په بیلابیلو اعلامیو او پریکړلیکونو کې ورته اشاره شوې ده. شای په نږدې گاونډیانو کې ایران او تاجکستان هغه هیوادونه وي چې غواړي د قومي او مذهبي ډلو ټپلو لکه تاجکانو، هزاره او شیا ژغ واوریدل سي. زما په نظر د افغانستان او سیمې د اوږدمهاله ثبات لپاره د بشري حقوقو ساتنه او ملاتړ د ډیالوګ او ټولګډونو حکومت پر لوري ګام اخیستل یو وکیل دی.
تر دې مخکې د نړۍ نورو هیوادونو او سازمانونو هم د طالبانو پر وسنی سرپرست حکومت انتقادونه کړي او ټولګډونه یې نه دی بللی. طالبانو په وار وار استدلال کړي چې حکومت یې ټولګډونه دی چې ټولو قومونو او د لژکو یا استادو ته ونډه ورکړي ده. د اروپای پارلمان په پرونی غونډ کې دې ته هم اشاره وسو چې د طالبانو له حکومت سره د ډایالوګ دوام مهم دی. پرون څلور سو ورځې پرسوي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي. د اروپای پارلمان پرونی غونډې ته د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مرستیالي هیدربار په افغانستان کې د شوزو او جنو پر وضعیت بحث وکړ.
Afghanistan is the most dangerous country in the world.
افغانستان د سبا د خزو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی. څلور سو ورځې وشوي چې جونی لمنځنی خونځې او لیسو منی کړی شوی دی. په نړۍ کې هیڅ یو داسې هیواد نشته چې جونی دی د جنسیت لمخې په سیستماتیک ډول لسته کړو او راګرځول شوی وي او د خزو د کار پر حق دی سترګې پټې شوی وي.
دا څرګندونه داسې مهال کې چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزي پرون په یو اعلامیه کې وویل د روزګان د وسیدونکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې د ټولو نجونو پر مخې د ښوونځیو د پرانستلو په باب کړي وي. ښاغلی کرزي یو اربیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې سمدلاسه د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبډلې نن د استرالیا په ملبورن ښار کې مسابقه کوي. دغه لوبه چې د افغانستان دوهمه رسمي مسابقه ده د 2022 میلادي کال د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام په لړ کې کیږي. افغانستان خپل رسمي لومړی لوبه د انګلستان پر وړاندې بایللې، خو نیوزیلند کوربه هیواد استرالیا ته ماته ورکړې. افغانان د کرکټ په نننۍ مسابقه کې له ملي لوبډلې څخه بیلابیلې تمې لري.
افغانان د نیوزیلند په وړاندې د کرکټ په نننۍ مسابقه کې د ملي ټیم له لوبغاړو ډول ډول تمیل لري. ټاکل شوی ده چې افغانستان نن غرمه د کابل پر وخت 12:00 بجې په ملبورن کې د نیوزیلند په وړاندې د مسابقې ډګر ته ووسی. دا د دوړو هیوادونو دوهمه رسمي مسابقه ده. ځینو افغانانو له آزادی رادیو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې د کرکټ ملي ټیم به نن وکړی شي شو وزلی شي. د کابل اوسیدونکو د کرکټ ملي ټیم یو مینوال حبیب آزادی رادیو ته وویل
دا کرکټ بو څنګه واړم امروزه چې بخیر نیکې دې به تر تاسو یو څه دستاور زموږ ته راوړي. مسابقه لري ان شاء الله وګټي افغانستان ته دستاور لوري مخه لا چې جهانی ته لاسي.
د کابل بل اوسیدونکو احمد منصور بیا هیله مند چې د کرکټ ملي لوبډله شې لاسته راوړنی ولري.
امید د افغانستان د ملي ټیم د کرکټ اله مداده چې یو درسته بازی به وکړي، خه نتیجه راسته راولي چې د مونږ خلک ته خوشي پیدا شي برای ترلاسه کی.
افغانستان په خپل لومړی رسمي مسابقه کې چې د انګلستان په وړاندې و بریا خپل نه کړه. نیوزیلند بیا توانیدل چې کوربه هیواد استرالیا ته ماتې ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ټینګار کوي چې د افغانستان ملي لوبډله د نیوزیلند په وړاندې د بریا لپاره هر ډول چمتووالی لري. دغه بورډ وایان فرید هوتک تیر شپه آزادی رادیو ته وویل
یاد لوبل پر افغان لوبغاړو پوره چمتووالی نیولې او ان شاء الله چې په دغه لوبه کې به ښه پایله ولري.
لبلی خو خبریالو د کرکټ مبصر واصل وصال د افغانستان او نیوزیلند نننې لوبي په اړه آزادی رادیو ته څرګند کړه.
که د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبډلې سره پرتل کونو ویل شو چې افغانستان ته به له نیوزیلند څخه د لوبې ګټل اسانه نه وي، خو دا ناممکن هم نه دی. اسانه به په دې نه وي چې نیوزیلند یو پیاوړی لوبډله ده، هغه کدی بالینګ په برخه کې وي کدی بیٹنگ په برخه کې وی داشن هغه یو بهترینه فیلډینګ سایډ هم لري، نو په ټوله کې یو بیلنس سایډ دا هغه په لومړی لوبه کې د استرالیا په وړاندې ثابت کړ چې هغه د نړیوال جام یو له بهترینو لوبډلو څخه دی.
د د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د قوت ټکی د راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی پچیر پیژندل شوی توپ اچون کړي چې لوبي په نړیوالو مسابقو کې هم سټایل شوی دی. په پام کې را د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2020 کال د شلو اوورونو نړیوالو جام سیالیو په لړ کې روانه جمعه د آرلند را روانه سه شنبه د سریلانکا او بیا وروسته له استرالیا سره مخامخ شي.
یو شمیر افغان، هندوان او سکان وای سکل لدې کبل چې د دوی ډیر عزیزان په افغانستان کې نو د دیوالی د جشن مراسم پیکو کابل میشتي منموهن سنگ استالفی ازادې رادیو تویل لدې کبل هم د مراسم مختصر ول منزل شول چې ډیر شور جوړ نشي. لبلې خو هند ته تازه کډول شوی یو شمیر افغان، هندوان او سکان وای په کډوالۍ کې ورته د دیوالی مراسم ول منزل سخت وو.
داد من موهن سنگ استالفی غږدی، هغه چې کابل کې اوسېږي وایي څه کال د دیوالی مراسم د نورو کلونو په شان نه وو. هغه د سې شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د ازادي رادیو د راپورونو پر بنسټ ورستی او کال کې ډیر شمیر افغان، هندوان او سکانو د نامنی او دوی ته د امنیتي غواخونو لامل خپل وطن پریښود او یو شمیر نور هیوادونو په ځانګړي ډول هند ته کډوال شول. افغان سکھ ګورمن سنگ چې اوس هند کې اوسېږي وایي درې میاشتې کېږي چې له افغانستان هند ته کډوال شوی دی. هغه خپل وطن لري په بل وطن کې د دیوالی د منځلو په اړه ازادي رادیو ته وویل
موږ دیوالی هند کې ون منځله خو مسافری ډیره سخته ده. وطن او خپل جایداد چې رایادیږي ډیر راته ګرانه تمامیږي.
حتی موکله چې اوس مال په افغانستان کې د افغان هندوان او سکانو کرشمیر معلوم کړو خو له ډیرو حادثو سره سره ونه توانیدو دا شمیرې په لاس راوړو. څه کال د اکتوبر 24 د دیوالی ورځ وا چې د هندوان او سکانو لخوا د افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول هند کې ون منځل شو. د راپورونو پر بنسټ دا جشن د شر پر وړاندې د خیر پر ظلم د نور په دود منځل کیږي چې د هندوانو او سکانو یو له مهمو مذهبي او سنتي جشنونو دی او 15 ورځې دوام کوي. په دیوالی کې موسیقي غږول کیږي، اورلوبه کیږي او شمع روښانه کیږي. د نور جشن د هندوانو د کلي ظلم مخې د خزان په نیمایي او د نیمې میاشتې په پایل کې منځل کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو د موسیقي ځنګړی پروګرام د سندرو میلمن خبريږي. د خبرونه قادر جلالوف تاسو ته چمتو کړی ده. خو له هغه مخکې د خبرونه وروستي راپور ته پام وکړئ. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي په پام کې لري چې د اوکراین دوه اټومي تاسیساتو ته خپل څارونکي ولیږي. د اوکراین په غوښتنه دغه اقدام وروسته له هغې کیږي چې مسکو ادعا وکړه چې ګنی کیف هڅه کوي ککړ بمونه جوړ او د روسي ځواکونو پر ضد وکاروي. ککړ بمونه هغه وسلې دي چې د راډیو اکټیف وړانګې او کیمیاوي او بیولوژیکي مواد لیږدوي. کیف او متحدانو یې د روسیې دا ادعا رد کړې ده. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د اټومي انرژي نړیواله اداره د اوکراین د غوښتنې په ځواب کې وایي چې د اوکراین دوه اټومي ساحو ته د خپلو څارونکو د لیږلو لپاره په چمتووالي بوخته ده. دا به اصل کې ده چې د اوکراین دفاع وزیر دیمیتری کولیبا له دغې ادارې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره خپل څارونکي په اوکراین کې د دوی ملکي اټومي تاسیساتو ته ولیږي او د روسیې د ادعاو په باب څېړنې وکړي. د روسیې دفاع وزیر سترګي شویګو د ناټو په غوړو هیوادونو کې له خپلو سیالانو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ادعا کړې چې اوکراین هڅه کوي ککړ بمونه جوړ او د روسیې ځواکونو پر خلاف یې وکاروي. ککړ یا میکروبي بمونه هغه متعارفه وسله ده چې راډیو اکټیف یا اټومي وړانګې، کیمیاوي او بیولوژیکي مواد لري. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې د اوکراین د دوی اټومي ساحې د دوی لخوا څارل کیږي او د دوی پلټون کې په وار وار ګوري. هغه زیاته کړې چې اداره یې د روسیې پر وروستۍ ادعا خبره ده چې په دغو دوو اټومي ساحو کې د فعالیتونو په باب کړې ده. ګروسی ټینګار کړی چې دغه ساحې دوی څاري چې